پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او دا یو ساته خبرونه د رمین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د رواني خبرونه د هم نیمایي د نور بسته ونې خبرونه ته ځنګړې شوې چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. و باورې چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو تون خبرګون خودلې. یو شمېر نور کورنی او نړیوال مسایل لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له صالح محمد صالح.
په لغمان ولایت کې د فوزی عملیاتو لکبله وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. عراق په بسکیټبال کې ایران ته ماتې ورکړه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغه ولایت د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي رادیو ته وویل
په دغه ولایت کې ټول ټال 650 ښوونځي فعال دي چې 390 ودانۍ لري خو 208 شپېته ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکي غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د نوي ښوونځي جوړ سي او فعال ښوونځیو ته د معیاري ودانۍ جوړ سي. د لغمان ولایت محلي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات سوي دي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک د دغو عملیاتو په اړه وویل
تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو لوري د قرغیو ولسوالۍ اړوند په کشمون دره کې عملیات ترسره شوي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف وسلوال وژل شوی او د مخالفینو د یو سر ګروپ ښایسته ګل په ګډون درې کسان نور مخالفین په دغه عملیاتو کې زخمیان شوي دي.
د دغو پوځي عملیاتو لکه په اړه د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یک شنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی ده چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ لوی درستیز جنرال مین اونګ هلانګ او د دغه هیواد د ملکی ادارې مشر انګ سان سوچی د برما د سفر په لړ کې وګوري. په تیرو دریو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لکه او 20,000 زیات روهنګیایي مسلمانان بنګلاديش ته کډوال شوي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي. خود برما حکومت دا تورونه ردوي. د کیوبا چارواکو د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمنځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د به پکې ولولناکې ویناوي کولې جوړ سوي وه. کاسترو د 2018 کال د نومبر پر 15 په 90 کلنۍ کې مړ سو. د چې 38 کاله یې د کیوبا واک په لاس کې درلود، د واکمنۍ په اکثره موده کې له خپل نږدې هیواد امریکا سره دښمني وپالله. د کاسترو د لومړي تلین مراسم د کمونستو ځوانانو ټولنې جوړ کړي وه. حکومت د د تلین لپاره کوم پروګرام په پام کې نه دی نیولی. کاسترو په خپل وروستي وصیت کې ویلي و چې پر کوم واټ چوک یا ودانۍ دی د ده نوم نه شول کېږي او همداراز دی د ده په یاد څلی یا مجسمه هم نه جوړیږي. خو له دې سره سره د کیوبا پر دیوالونو زه فیدل یم، فیدل به تل ژوندی وي او فیدل زموږ په منځ کې دی شعارونه لیدل کېږي. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. عراقي لوبډلې دا مسابقه له ایران څخه د 6.2 پوینټو په وړاندې په 4.0 پوینټو وګټله. په دې سیالۍ کې چې د اردن په پلازمینه عمان کې جوړه شوې وه، د عراق لپاره په امریکا کې زیږیدلې لوبغاړي ری ماریو مایفیلډ 4.0 پوینټونه جوړ کړل. د تر دې وړاندې د امریکا د دریو پوهنتونونو لپاره په لوبډلو کې لوبېدلی دی. تر دې لوبې وړاندې ایران د باسکټبال په درجه بندي کې 22 او عراق 15 مقام درلود. عراق به سبا دوشنبه په استانه کې له قزاقستان سره مخامخ سي او ایران به په همدې ورځ په تهران کې د قطر کوربه وي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې ساه پرې کړه. حاتمی په 1915 میلادي کال د عکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د 1918 میلادي کال په لیورپول کې د بیټل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1919 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستې دي. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
د دې سات مهم خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کغوالې دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند غبرګون ښودلې چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنگي دون کې لشکر فاطمیون چې افغانان هم په کشته مبارزه استایلې ده.
په دې مرض کې به بدبختانه ووایم چې د دولت یو لوړ پوړی چارواکی د یو بل مملکت د هغوی تشکري کونه دا د موږ د افغانستان د ملي ګټو خلاف یو عمل ده چې هر چا کړی دي. نو هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیاو په همدې اړه په یو راپور سربیره سیاسي چارو له یو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د لوړپوړو چارواکي د اجرایي ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرني پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دوهمې ورځ لپاره د مذهبي ګوندونو اعتراضونه روان دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه د سر موضوع. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو توند غبرګون ښودلې ده. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخکر چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم په کشته د دوی د مبارزې له کبله مننه کړې ده. د موضوع زمونږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی ده. نور جزئیات په لدنه وورو. پردیس صاحب، تاته هرکلی او ښه راغلاست، وایو مهرباني.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ملي شورا یو شمیر غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق څرګندونې چې تیره ورځ په تهران کې لرلې، البته د مهبان اهل بیت په نامه یو جوړ شوی ناس غونډې ته د ویل چې فاطمه میون لشکر چې هغه عمدتاً په سوریه کې جګړه کوي او افغانان هم په دې کې شامل دي، د دوی سرخندنې او قربانۍ د ستاینې دي او مننه ترې وکړه. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې ایران تل د افغان مهاجرینو نه ناوړه استفاده کړي او دا چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی هلته ځي او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي، باید په جدي توګه دغه مسلې پوښتنه وشي. ښه ده چې د ښاغلي احمدزي د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي، چې آینده کې څوک دا جرات ونه کړي چې دومره جراتمندانه یو چا نه تشکري کوي او بیا خپل افواج همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې د موږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی له مجبوریت نه د دوی له عاجزۍ نه اخلي، نو هغه ده په اثبات یې ورسوله.
بل اکرام صاحب، د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون مشر هاشم علي کوزي هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې. همداراز وبخې سپارښتنه دا وه چې ټول چارواکي، افغان چارواکي که په هر هیواد کې څرګندونې کوي، نو خده چې د افغانستان سیاست، ملي ګټې، دا ټول مسایل په پام کې ونیسي او بیا د څرګندونې وکړي.
پر دې تاسو موضوع تشریح کړه، څه فکر کوئ ولی افغان دولت په دې موضوع کې دومره حساس دی؟ دلیل سکه
بل اکرام صاحب، اصلی موضوع دا ده چې د سوریه په جګړه کې چې اوس هم روانه ده، افغان حکومت تر ډیره پورې ځان بې طرفه بللی او په دغه موضوع کې یعنی خپله بې طرفي ساتلې، او دا چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال په تهران کې په دا شکل څرګندونې کړې دي چې لشکري فاطمیون چې په افغانانو ملته شته دي، د دوی سرخندنې ستایي او مننه ترې کړې ده، نو حساسیت یې په همدې کې دی چې افغان حکومت په دغه جګړه کې یا په د سوریه په مسله کې حداقل بې طرفه پاتې شوی. نو ډیر انتقادونه هم همدادي چې نه باید یو مسول چارواکی په دغه شکل غیر مسولانه څرګندونې وکړي چې د ملي شورا د غړو څرګندونې مو لاوریدونکو سره واورېدي.
ډیره زیاته مننه. پر دې سب کور ودان درنو دوستانو، د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي
خاغلی محقق باید د خپل دغه سرګندونو لامل وو پوښتل شي، ځکه د دغه خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د خاغلی محقق دا خبرې او دریز له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي، او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژۍ له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له خاغلی سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلی دي.
افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې بې طرف او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي، او زموږ دغه نیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنګېدل ګویا د 14,000 یا د 15,000 په تعداد کې زموږ اکثره افغانان چې په سوریه کې جنګېدل دا د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل و افغانو پته غوښتل. هر ځل دا موضوع تحقیق کړی و او هر ځل دا موضوع رد کړی و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. نو بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرا ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی، او دا د افغانستان د حکومت دریځ نشي څرګندولی. خو دمه کټګوري کې ډېره مهمه خبره دا ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنی ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په استازولۍ یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي، هلته ستاینه کوي. نو بیا افغانستان کې به د دغه داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساختار دا به قوي کاندي، او لا به د داعش دغه
بله ساده چپ د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا کلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون روسه فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمنې شي.
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بوزان هم خبرې وکړم چې په دې کې وایي امریکا هم د دې کې موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناتو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نشو کولای موږ د داسې هیوادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو مقام او د چارواکي له خولې څخه مطرح کېږي هغې دي موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولی شي د دواړو اړیکو پر خرپټیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ییز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، افغانستان یې غوښتوب حاصل کړی. افغانستان د داعش د پرانډ د فکت او د دغه ائتلاف غړی د بنا په لیک باندې مسمیر واقع نشته. افغانستان رول بلا ضعیف کاندي. په تمام معنا باندې دغه سرګند د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی، او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بله خاغلی سادات، فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د خاغلی محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړی چارواکی دی په وړاندې به په ټوله کې د افغان حکومت دریز شوی؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروالي لپاره له ښاغلي محقق څخه پوښتنه وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل ترسره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغې باندې بحث وکړو نه ده ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوه څرګندونې د یا څه نوه څرګندونې د ښاغلي محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي چې په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد ساداتو چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره غږیده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله. نن دوهم ورځ چې د پاکستان د اسلامي ګوندونو فعالان د پلازمین اسلام آباد په لمنو کې له پولیسو سره نښتې کوي. په پرونی یو نښتو کې لسګونه اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب هرکلی او خراغلاست. که پایلې لدینه وکړو چې اوس په اسلام آباد کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. نن سهار د معترضانو د هغه کمپ مخې ته چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند فعالانو تحسن پکې کړی، لسویو موټر سایکلونو او موټرو لوګی پورته کېده. البته دا اعتراضونه پرون پیل شول او وضعیت د اعتراضونو په ساحه کې نن هم هماغسې و چې پرون و. د رسنیو د راپورونو لمخې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې څو زره پولیس او ملیشا ځواکونه هڅه کوله چې تحسن کوونکي خواره کړي. له پولیسو سره په نښتو کې څه باندې 115 اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو 80 سرتیري ټپیان شول. د دې نښتو پر مهال اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او بیا له هغه کم څخه ووتل چې له نږدې دوه اونیو راهیسې دوی پکې ځای په ځای شوي دي. د اعتراض کوونکو چې د توندلارو مذهبي ګوندونو فعالان دي له دوه اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ لویه لاره هم بنده کړې ده. اکرام صاحب
تکل صاحب، د پاکستان حکومت د دغه اعتراضونو د ختمولو لپاره کوم اقدام په پام کې لري او اصلا اعتراض کوونکي څه غواړي؟
حکومت یو ورځ مخکې له پوځ نه غوښتنه کړې وه چې د نظم د اعادې په برخه کې اقدام وکړي، خو نن سهار پولیسو او ملیشا ځواکونو که څه هم د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې چې دا کمپ د اعتراض کوونکو تحسن روان دی او په دې کمپ کې ځای نیولی، همدا کمپ محاصره کړی، مګر د پاکستان د پوځ د سرتیرو څرک تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. د تحریک لبیک رسول الله ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی تور لګوي چې دا کام دوی دا کار د ختم نبوت پر ضد اخیستل شوی او باید په دې مسله کې ټولو تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي، خو حکومت وایي چې د لوړې په متن کې دا تېروتنه یې سمه کړې او له اعتراض کوونکو غواړي چې اعتراضونه پای ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو اوریدونکو، احمد تکلو چې په پاکستان کې د اعتراضونو له تازه حاله خبرولې، سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ولسمشر دوهم مرسیال وای په روان مالیکال کې به د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي سږ کال د افغانستان اقتصاد نسبتا پرمختګ درلود او دا مسله د نړیوالو بنسټونو لخوا هم تایید شوې ده. د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه د نړیوال بانک راپور ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد له 2.2 نه 2.6 لوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په هلمند ولایت کې د بې وزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د چرګانو د ساتنې د 2000 فارمونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د یاد وزارت ویاند فلا راشد ازادي اړې ته وویل چې د دغو فارمونو په جوړولو سره 15.5 میلیون افغانۍ لګښت دی چې د افغانستان د کرنې وزارت د بودیجې ورکول کېږي. ښاغلی راشد وایي چې یادی کورنۍ د مخه د هلمند ولایت په مرکز، ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې سروې شوي دي. د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1350 افغانۍ، یو درې نیمونې بوجي وریجې 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. دا شان یو لیټر پېټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سای کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1540 افغانۍ. د خبرونو پای
سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، په ګردیز ولایت کې لاریون شوه دی. د ګردیز د پکتیا د مرکز ګردیز د بنوزی اوسیدونکو د غلاریونې کړې دی او د کابل خوس لوی لارې تړلې ده. دوی وایي تر هغه به خپل دغه مظاهرو ته دوام ورکړي چې د دوی حق نه وي ورکړل شوی. ویل کیږي چې تیر ورځ د پکتیا والی او دغه ولایتي ادارې د ګردیز بنوزوی په سیمه کې د خرګوټي یو پلان په لیکېدو په خاطر د خلکو ولاړې کلا ویډنګ کړي او رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی به د حکومت پلان تطبیق کړي او ځمکې به لږه سب څخه خلاصې کړي. همدا اوس سره لسیمی محمد داوود تپان د ټلیفون په لیکه دی د ازادي رادیو خبريال. تپان صاحب، هرکلی او خرغلاس درته وایو که تازه حال راکې. اوس په سیمه کې څه حال دی؟ لا هم لوی لار تړلې ده او که څنګه؟
مننه اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل او خوست ترمنځ لوی لار دا د بنوزوی د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې د بنوزوی د قوم اوسیدونکو تړلې او مظاهره روانه کړې. په لوی لار باندې د دوی مظاهره په سهار لس بجې پیل او کم لس بجې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. د مظاهره سمبالونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی خپل مظاهرو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پورې والی او ولایتي ادارې دا نوي ورته ثابته کړي چې دوی د محکمې په کوم امر باندې دوی ځمکه نړو کلاوي نړولې دي او محاکمې د دوی فیصله نه کړي. دوی دا هم ویل چې د پکتیا ولایتي ادارې د دوی سره هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی او دغه ستونزه یې هواره شوې نه ده. له تیرو یولسو کلونو راهیسې په دغه ځمکه باندې د بنزوی د قوم او ولایتي ادارې ترمنځ د حکومت ترمنځ جنجال روان و. پرون ورځ د پکتیا والي شمیم خان کټوازی سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی به کلاوې ړنګوي او د خلکو حقونه به په هغه مهال ورکوي که قانون خلکو ته حق ورکړي. دوی به حق ورکوي که نه ورکړي دوی به له غصب څخه دغه ځمکې خلاصي. ولې خلکو دا خبر ردوله ویلې چې دوی د داود خان او ظاهرشاه د حکومتونو د مهال اسناد په لاس لري، حکومت یې اسناد ته ارزښت نه ورکوي او دوی باندې ظلم کوي او کورونه ورنړي. نن دوی مظاهره کړې وه او د خوست ګردیز لویه لار د خوست کابل لویه لارې د بنوزوی په د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې تړلې او مظاهره ته دوام ورکړی.
افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې موجود دي، د لارې د خلاصولو کوم امکان شته او کنه؟ دوی سهلې ځلې کړي تر اوسه
افغان امنیتی ځواکونه د امنیت ساتلو په موخه په سیمه کې موجود وو. ولې د پکتیا ولایتي شورا وکیل حافظ الله مبارز راغی سیمه خلکو سره خبرې وکړې، ویلې ولایتي اداره دوی سره تفاهم ته ونه رسېده، دوی باید لار خلاصه کړي. ولې خلکو ورسره ونه منله، ویل چې تر څو پورې والی او باصلاحیته هیئت د کابل نه دوی ته نه راغلی او دوی ته حق نه ورکړی او دوی حق نه ورکول شوی، دوی به دا لار تړلې ساتي. او دوی غوښتنه دا هم وه، وکیل مبارز نه دا غوښتنه وکړه تر هغو پورې چې ولایتي ادارې دوی ته قناعت نه ورکړي، دوی به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې دوی کورونه ونړي یا کلاګانې ونړي. او ګواښي وکړ چې دوی به حتی تر په سیمه کې د نامنۍ جوړولو باندې لاس پورې.
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. درنو دوستانو، داود تپانو چې د پکتیا مرکز ګردیز کې یې د مظاهرې له تازه حاله خبرولو. اوس به ورشو بلخ ته. په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د خلکو خبرتیا سبب شوی چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه لاړه شي او دوی نسبت تیر کال ته ډیر امار سبت ورسوي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د تیرو اتو میاشتو په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور سارنوالۍ ته معرفي کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زیای په اړه راپور راکوي.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه او وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت رسولي چې پکې د ښځو وهل، ټکول، قتل، له کوره تېښته او نور کورنۍ تشدد شامل دی. د بلخ د ښځو چارو مشر شاهله حدید وایي چې په بلخ کې د ښځو خبرتیا له خپلو حقونو څخه زیاته شوې او په همدې دلیل نسبت په خواته اوس مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیری پیښې په دولتي بنسټونو کې ثبت ته رسیږي. هغې په دې باب وویل: دا سینه ده چې په تیرو کلونو کې د ښځو په وړاندې هیڅ تاوتریخوالی نه و. اوس مهال د ښځو پوهه د هغوی له حقونو څخه زیاته شوې او ډیری د دولتي، عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او کوم تاوتریخوالی چې په وړاندې ترسره شوی ثبت ته رسوي. په همدې حال کې د بلخ امنیې قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قدیري وایي چې د روان کال په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د ترسره کولو په تور نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلي دي. قدیري وویل چې په مجموعي ډول یو یو پیښې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ته سپارل شوي دي او یو 50 نورې پیښې د بلخ امنیې قومندانۍ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي سره د مبارزې څانګې لخوا حل او فصل شوي دي. قدیري زیاته کړه: پنځینی ویتنه مو د خزو پوراندې تاکتیکوالی پاتور نیولې او څارنولې ته مسپارلې دي. یو 50 نورې پېخې د جنایي مدیریت د خزو پوراندې د تاکتیکوالی سره د مبارزه په برخه کې حل او فصل شوی او ورته رسیدګي شوې ده او بیا مرخص شوی. پم دې حال کې د بلخ مدني فعالان وایي چې د خزو حقونو څخه د کورنوي نه خبرتیا سبب شوی چې د هغوی پوراندې د تشدد کچه زیاته شي. د بلخ مدني فعالان د ښځو چارو ریاست څخه غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له حقونو څخه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي برنامه پلي کړي. مزار شریف کې مدني فعاله تمنا حبیبي یې پاړه وایي د ښځو د حقوقي پوهې د لوړتیا لپاره باید د ښځو چارو ریاست مختلف برنامې تطبیق کړي. په لرو پرتو سیمو کې دوی باید نارینه او ښځینه ته پوهاوی وښایي چې ښځې له کومو حقونو څخه برخمنې دي. پام دې حال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په روان کال کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او اساسي لامل یې هم بیکاري او د امنیت نشتون په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس به هم د کابل د نن ورځې د چاپ او رسپانو مهمو ټکو ته لاړ شو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي او د خزو پوړاندې د توثیقوالي د رقمولو د نړیوال ورځ په مناسبت یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، وکیلانو خپل پریکړه ماتکړه او نیمګړی کابینه ته رائے ورکوي. د مطلب لیکوال لیکي، د ولسی جرګې غړو وکیلانو میاش وړاندې ویلي و ک حکومت نیمای کابینه ور معرفي کړي، دوی به نه یوازې دا چې د باور رائے ورنکړي بلکې د ولسی جرګې تالار ته د ننوتلو مخه به ونیسي. خو په خبره حکومت نیمګړی کابینه ولسی جرګې ته ور وپیژندله او وکیلانو هم خپل پریکړه ماتکړه. لیکوال په دې تړاو د ځینو وکیلانو او کارپوهانو په حواله لیکي، له حکومت سره پټې معاملې شوي او د امتیاز په بدل کې د یو شمیر وکیلانو دریز بدل شوی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي، د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې ته د 12 کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي چې معرفي شوي کسان وړ کدرونه او با تجربه کسان دي چې هیله مند ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي. په مطلب کې راغلي خاغلي دانش منه کړی چې د کابینه او ستر محکمې پاتې غړي به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رائے اخیستلو لپاره معرفي شي. ملي ارمان پلواک ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غړ کې ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شوی ټولو 12 کاندید وزیرانو پیژندنې او تصویرونه چاپ کړي او د مخه د وزارت د مقام مبارکي ورکړې ده. ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا د سپتمبر د 25مې نیټې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي درا کومولو د نړیوال ورځ په مناسبت لیکلې ده. په سر مقاله کې راغلي، د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي درا کومولو مبارزه یوازې د دولت کار نه دی بلکې ټول په دې برخه کې مسؤلیت لري او لویه برخه کورنۍ ته متوجه کیږي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوال ورځ په مناسبت په مطلب کې لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په دغه هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی اماماتو د یادې ورځې په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د خزو په وړتیاو او استعدادونو په ځانګړي ډول د سولې او امنیت په برخه کې د دوی پر رول ټینګار کړی ویلي، په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي.
او آیا په هیدې چې له بوټو څخه د کیمیاوي موادو د موندنې په ډول ګټه اخیستل کیدای شي؟ کنه په هیدې نو اوس د امریکا پوز د هلي ځلې پایل کړي او غواړي چې داسې زیرک بوټي تولید کړي چې کیمیاوي مواد به معلوموي. د اسمت سروان په دې راپور کې په دې اړه بشپړ جزئیات اوریدل شي.
د امریکا پوځ هڅه کوي داسې ځیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترو مقناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو ځیرک بوټو څخه به د ماینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کیدی شي. د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور پر اساس له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو ځیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورځپاڼه وایي دا بوټي تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوځ د دې ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، رادیو اکټیو وړانګې او حتی الکترو مقناطیسي او اتومي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کیدی شي، لکه هغه سیمې پرې پیژندل کیدی شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي.
درنو دوستانو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. د نیم ساعت خبری خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدي. وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورپسې د نور بستې ونې ځ خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیس وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې 615 اتیا شونځي فعال دي چې 213 پیته ودانۍ نه لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي تیر شپه په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات شوي چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل سوی او درې تنه نور ټپیان دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلادیش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ وایي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. کیوبا د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمانځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د بپکې ولولناکې ویناوې کولې جوړ شوې وه. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. او مشهور ایرانی فوټو ژورنالیست شاهروخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسه کې سا پرېکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د اکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردي سترامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې خدمت اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 15مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ و. د غورز په افغانستان کې او همدارس په ګڼ نورو هیوادونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه د مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونه ته راغلي. او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل میلمنې سره بحث ته دوام ورکړم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت بات یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحثی دمه ورکو. د تاوتریخوالي قرباني مېرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو مېرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه مېرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤل له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې مېرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند دې تریخ کړی و آزاد گرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو ردوانه می کنیم.
تو سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتریخوالی دوم رضیات و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پوښتنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له مېرمنو قرباني اخلي. همدارس بیسوادي هم د خو
پر وړاندې بله لویه ستونزه ګڼل کېږي. خو موږ له یوې داسې مېرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه یې لوړې زده کړې کړې، خو اوس په امن خونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
زه دندې ته نه پرېښودم، نفقه یې راته سمه نه راکوله، خاصه پاملرنه یې راته نه کوله. عیاش انسان و، ټوله ورځ به په بدو کارونو مصروف و او اجازه یې نه راکوله چې له کوره ووزم. تاوتریخوالی به یې کاوه او وهلم به یې. کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وې. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
دې مافیات از قوانین سبب شته که امروز آمار خشونت بلند برن.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم دا انګیزه پیدا کیږي چې که زه تاوتریخوالی کوم هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. د دغه کمیسیون وایند بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي، خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوي.
موږ امیدواره یو چې اړوند اتي او قضایي ګروپونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا اوسېډي تحقیق کړي تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمي حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیټو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته. رئیس جمهور به خپلو اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه عقل باندې اقدامات وکړي.
د ښځو اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی از په خبرو نه بلکې په عملی اقداماتو لمنځت لایشي. دا چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پوري شوی اقدامات څومره غیسپنو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدون کې طرحه څومره عملی دي. د ولسی جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت اړوند بنسټونو اراده پوري تړلې ده. خو د خوځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسی جوړوي. دغه وزارت مرستيال سپوږمۍ وردګ فقر بې سوادي او اسلامي قواعدو څخه د زینو کورنیو کم په هوای د تاوتریخوالي اومده عوامل ګڼي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت پر همغږي او مرستې ټینګار کوي. بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلې. د تاوتریخوالي د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ د 1901 میلادي کال را پدې خو د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د غوړس منځل کې یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن د غوړس تصویب کړه. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لری د اړیکو شمیرې مو دی 0922 0550 0995 45 30. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو له تاسو سره په موبایل چې ملمنه هم لرو، زموږ ملمنه د شمع مرخیل ژورنالیست او مدني فعال، له دوی سره به نور بحث ته ادامه ورکو. او مرخیل صاحب خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خو دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه مرخیل صاحب. د تاوتریخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر از د نوومبر 25مه نړیواله ورځ هم و. کړه شو دی ته چې د سباندې یمنی ملسیزي په تیرې دو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي. تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاست کار کوي، تاسو څومره راضي یاست؟
او بلې مخکې لدی چې ستاسو پوښتنه ته جواب ورکړم، خدای چې مخکې لدی راشو یو تعریف ده، هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان پې ځورېږي، انسان پې تکلیف ویني، څه روحي اوسي څه جسمي اوسي، دې ته مونږ تاوتریخوالی ویلی شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا چې پرون د نومبر 15مه ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي او کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغو معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پیخې شوې دي، چې البته 2200 پیخې شوې دي چې 1500 په سرندوالۍ کې سب شوې دي. خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه په لوړېدو باندې د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوې، نړیوالو مرستې کړې دي، بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړوو، یا هم پروګرامونه جوړو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، یا هم ښځو دپاره کار وشي. خو بیا هم څه نه دي شوي، لکه څنګه چې تاسو یاده کړله چې یعنی دا چې پرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې، او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي، په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی، هر بحث چې کېږي پروژې بحثونه دي چې تر دې دمه شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي په کلونو باندې، په میاشتو باندې، خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې حیف میل کېږي.
بله، غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې تاسو د کار پر رابطه وویل چې په هغه شکل چې لازمه ده، هغه مخکې دینه چې دا خبر سوال مطرح کوم، فکر کوم یو اوریدونکی لرو د دوی نظر به هم راوخلو. بله سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړی کنی. ولی بله شنوندې عزیز، صدای شما رو ما داریم، بفرمایید. بلې ورور، لږ په لوړ آواز خبرې وکړه چې ستاسو غږ ډېر ضعیف منګاورو. بلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ چې پرون وه، په همدې موضوع غږیږو، مهرباني. خپرونې ته ښه راغلی حاجي صاحب، مهرباني. ډیر مننه حاجی صاحب، خدای پاک دې همداسې هر څه سم لري. نو ورزو یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني. لکم زینه ماړی کنیولې.
بله محترم حدیث پردیس، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، تاسو مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ټولو خوندو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافاتو، رواجاتو، عنعنات، کوم رسوم چې په موږ کې دي، او کوم تاوتریخوالي او خشونتونه چې دي، خدای دې وکړي چې ورک شي.
امین. مهرباني قاری صاحب، د خبرونې د موضوع په اړه که نظر را سره شریکوي. او یکم
د خبرونې موضوع خدای نو سیدی، ما نظر خدای چې واقعا وسم خرافات او رواجات او د تاوتریخوالي او خشونتونه واقعا وسم جریان لري. خو زما په اړه کې دا دی چې دا ټول خشونتونه چې وسم سته، او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي، او دلته په سالندوالۍ کې شوتیږي. زما په نظر دا زموږ غفلت دی، یو زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصوو، په دې خبرو پسې ګرځو نه، باسواسې نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته، ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي. او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامعه یو، نو په یو چا کې چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، هغه به آګاهي هم نه لري، او دا خشونت هم کوي، او په خشونت کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې څه مې پوښتنه دا ده، څومره
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه. د دوی نظر مو هم واورېده، او پوښتنه مونږ یاداشت کړه، وروسته به مېلمانه ورته راشي. ښه، راځو امرخیل صاحب، د اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و، هغه خپل نظر درلوده او د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته کرا شو، تاسو یاداشت کړي، مهرباني.
بله پردي صاحب، که ووایو چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور د مخکې، البته زموږ کوم بل ورور چې اړیکه نیولې، هغوی وویل چې زموږ په کور کې پوره سکون دی، خوشحالي ده، خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري، همیشه دې خدای همداسې چې هر کورنۍ آرام ولري، خو ورځو دی ورته چې دی ویل چې څنګه اوس کول چې دا تاریخوال لمنځه یوس او څه کول ورته پکار دي. کوی چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تړډی را پوری به هم خوون کو ته معلومینو ته منګارتیا لرو دغه ترڅنګ هر ځلې مونږ په دی باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دینی علماونه په دې برخه کې مونږ مرسته واخلو، ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او دغه ترڅنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډیره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې دغوی خبره ډیره اورېدل کېږي، دغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر ده چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنیو سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو بانډو کې هم یو سره کم شي، خو مونږ ګورو چې اصلا د برخو کې کم خاص کار نه دی شوی، کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همداشان عمده لاملونه یې که ووایو چې څه کېدلی شي، یو خو دا دی چې مونږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده، همداشان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه مونږ خپله لور نه شو پرېښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همداشان که ووایو چې د ډېری پیښو عاملین دي چې نیول کېږي وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بېرته خوشي کېږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې له همدغه اړخه وځورېږي او یا که خشونت سره هم واقع کېږي؟ دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري البته، او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محروم دي. نو څه فکر کوئ چې دغه موضوع څومره تاوتریخوالی په کچه زیات تیدو یا کمخت کې مهم رول لرلی شي؟
په کمیدو خو نه، خو په زیاتېدو باندې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي. که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې همداسې ناپوهي واوسي، ځکه چې دلته بار بار ویل کېږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی ده، خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی. هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، ترې لرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کې کم خاص رول ولري یا هم کم خاص کار وکړي. تر څو چې مونږ خونځي جوړ نه کړو، تر څو چې مونږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو، هغوی ته اسانتیاوي سهولتونه برابر نه کړو، زه فکر نه کوم چې کوم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري. همدا شان تاسو یاد کړل چې
بله، ما ویل چې همدغه موضوع څومره رول لري. خو مخکې تر دې چې دغه برخه ته راشي، یو اوریدونکی لرو، دوی نظر بر واخلو. بله، سلام، ستړي مشي، لکم زینه ماړي کني ولې خبرونه ته خراغلې؟ استاسو غږ مونږ لرو، مهرباني خبرې وکي.
بل زما بوتنه د ګرام خور څخه دا به کنه
ښه لګزره او بخه د اواز د رادیو اواز ټیټ کړه چې ستاسو غږ مونږ په سم شکل واورو. مهرباني. او مهرباني
زما خبرتنه د ګرام خور څخه دا به چایا تاسو په دې خبره باندې ټینګار کوي خیر کنه چې د خفت او تخواله کې او دکې او دکې کې زما زګنه خو ته په څنګه دا یا تاسو دینی ذکر کړی دي، آیا تاسو په اسلام د ذکر کوي چې ته نه محرم صحیح سره خبرې کوي؟ زما دا پوښتنه ده کنه نور زه هیڅ د ځای هم نه کوم چې زه نه خور ته زما دا پوښتنه ده چې آیا تاسو دینی ذکر کوي او کنه دي کوي؟
پوښتنه
دینی ذکر کوي دا نه یوازې دا
ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته، ډیره مننه. ښه، فکر کوم بل اوریدونکی نه لرو. امرخیل صاحب، دغه اوریدونکي مرته یو څه اشاره وکړه په مجموع کې، که پوښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي، له دې نه مثلا په بعضې مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي، نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. یا داسې یو ذهنیت چې البته ډېر کم هم ده، ولیکن دغسې یو موضوع مطرح ده. مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر.
بلې، نو پردې صاحب که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتر معلومات وی چې خزه به ژوندۍ په ګور کېدله، خو د اسلام در تک سره سم خزه ته حق حقوق هر څه ورکړل شو، خزه ته یو خاص مقام ورکړل شو. خو بیا هم که اوس داسې میرمنې به وي چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا هم دې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ د تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به اچوي. شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کم قواعد کم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې میرمنې چې دوی خپله خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پوی وکړو، ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي، بدې لهجه باندې خپل خاوند سره، خپلو ماشومانو سره، خپل خواښې خسر سره خبرې کوي. نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي سمه ده کنه. نو تر ډیره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالی سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډیری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه، په هغې مسلې ټینګار وشو. راتلم دې ته چې حکومت لوړ پوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي. نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یا هغه عملي اقدامات که څه تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي، د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
پهلې پردي صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، یا هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو لپاره. د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو، نورې ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو لپاره پوره کار کوو. خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پیغونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي. خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي، او کال ته په خیر انشاءالله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي.
بله فکر کوم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي نعمت الله له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ظهیر صاحب، خبره ښه راغلی خبرونې ته، مهرباني.
زما نظر خو د ښځو په باره کې څخه پوښتنه لاره چې تاسې د ښځو د حقوقو په اړه باندې کوم خاص کتاب ولرئ چې هغه په حکومت کې ولوستل شي، هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کېږي، یا هغه لوحې عکسونه چې پله کېږي، زه غواړم زما په نظر چې هغه کومه خاصه ګټه او فایده نه لري. که داسې کوم خاص کتاب وي او هغه ته په ښوونځیو کې
بله ډېره مننه ستاسو نظر مو واورېده. امرخیل صاحب، دوی پوښتنې تاسو خپل نظر شریک کړه، چې که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، که چېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلې که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مخته لاړ شو نو بهتره وي نسبت دې ته، چې مهرباني په دې باره کې کوم.
بله بالکل، نو پردي صاحب اوس کووی چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم پرې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالاره ټولنه ده، تر ډېره پورې که یو اداره کې میرمن کار کوي نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي، ښځې ته هغسې نه کتل کېږي، یا هم تر ډېره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چېرې ښوونځیو ته لکه ستا پې خبرې وکړلې مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چېرې زمینه برابره شي، که چېرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې خځه په خپل حقونو باندې پوه شي، د خپل حقوقو نه خبر شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند سره دی او د خاوند په ما باندې سره دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هغه دی چې هیڅکله هم دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کیږي، دوی په منځ کې هیڅکله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کیږي.
بله تاسو ته بیرته راګرځو، فکر کوم یو اوریدونکی لرو، د دوی نظر به هم واخلو.
بلی سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کنیولې
شنونده عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایید صحبت بکنید
فکر کوم څه مشکل بوي دوی خبرې نه کوي ورزو یو لنډه د مر اخلو برترا ګرځو خپل خبرونه ته
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
بیا هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلی امر خیل صاحب په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی عوامل څه دي مشخصا او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیر شپږ میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې غصب شوی دي څارنوالۍ سره هم سب شوی دي یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضرېږي دې ته چې خپل لغه د دوی پرانج کم تاوتریخوالی شوی هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازم ده دوی ته رسیدګي هم نکېږي نو څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د دې باعث شوي چې که نور څوک تاوتریخوالی کوي په یو شکل هغوی ته انګېزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نه کېږي نو یو جرات ورکوي دې باره کې نظر
بالکل سل په سلو کې اغېز درلودلی شي ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کې وایو چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې کې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي هم د تاوتریخوالي باعث کیږي نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډېر عادي ډول باندې دوی قضیه څېړل کیږي وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کمې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري خو همدا دی چې زمینه برابره کیږي که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو مېرمن دې وټکول شي ودې وهل شي هم دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو نه هغه که چېرې یوه جنۍ د پوهنتون په لورې باندې ځي او هغې ته یو څوک زورونه ورکوي هغه زورې یا هم بار بار دې ته ورټل شي هم یو څه ورته وویل شي نو حتما د هغې زړه تورې کې د زده کړو نه د پوهنتون نه د ښوونځي نه نو که ووایو چې خپله د دې برخه کې اوس عدلي او قضایي ارګانونه هم تر ډېره پورې ملامت ګڼل کېدلی شي ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بېرته خوشې کوي نو همغه دی چې هغه بار بار دې ته دا چانس دې ته برابر کېږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده
بلې امرخیل صاحب که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کراشو د وهلو ټکولو او د دوی پر وړاندې د فزیکي خشونت نه ورهخوا یو بل جدي سونه چې لیدل کیږي او اکثره مېرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډېره پورې انتقادونه دا دي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې په دې رابطه باندې غوښتل مې تاسو پوښتم چې تاسو څومره راضي یاستئ په مشخصا حکومتي بنسټونو کې او یا په نورو اوسي بنسټونو کې د مېرمنو د ونډې یا دوی ته چې کوم ونډه ورکړل شوې ده تاسو څومره راضي یاست
بلی پر دې صاحب که دې ته راشو چې اوس هر مېرمن چې په پیل کې یو سي ته یو کرسۍ ترلاسه کوي یا هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي نو په پیل کې هر مېرمن همدا وایي چې زه به د مېرمنو دپاره پورا کار کوم خو کله چې حال تزي بس اصلا د هغه مېرمنو پاک له دوی فکر نه کوي کوم مېرمنه چې بار بار سوزول کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي حتی داسې مېرمنې شته چې بل اخره د ډېر تاوتریخوالي د وجه نه دوی دې ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هر څه پرېږدي نو شته داسې مېرمنې شته د کار خپ خستوګه زغ خپل چې یو فعاله جنایمه او تر ډیره پورې ګور مونږ ستونزې مشکلات سره تر ډیره پورې مونږ مخکېګو کم خاص کار دوی د خزو د پاره نه دی کړي د کار نه نیم دومره راځي په خستوګه د خزو وزارت چې د خزو پونم باندې د ول کېګو د خزو په برخه کې دوی وایي چې مونږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړي
بله او د خپل یو بل انتقاد دا
مطرح کیږي مشخصا په مرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بیت باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګوکې مرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونه لپاره چې کومې هڅې کیږي
البته په اداراتو کې تاسو یادوي
از ما هدف دا ده چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې په ځینو مواردو کې ظرفیت جوړونه ته کار نه دی شوی ظرفیت نشته نو بنان دوی نسبت واغ ته چانس کم کیږي په دې رابطه
خو تر ډیره پورې اوس پر دې سیب کې دی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کم ځکه هم لکم ځینې به تر لاسه کړي هغه دی چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی خو بیا هم چانس واغ زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزيات ورکول کېږي خو ته کوم ګوري په لوړ پوسټ به هیڅکله هم کم خزه پیدانه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مرمن مونږ ګورو چې په اجک پوسټ کې باغه کار کوي یا هم یو لوړه کرسي باغی تر لاسه کړی وي نو بس ظرف جوړونه برخه کې باغه محل کارو مشکله چې خو ځه چانس ورکل شي
bale ډیر زیات مننه کوم قدرمن اوریدونکو لته سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم الله مو ملشه